دا مشال راډیو دو دا محل په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 8:30 بجې دي. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي، زه پامیر ساحل او بوریوال کاکړ درته ښه راغلاست وایو. په خبرونه کې د قبایلي سیمو، خیبر پښتونخوا، جنوبي پښتونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو تر څنګ سندرې هم در خبرو، خو لومړی خبرونه ویاند بوریوال کاکړ.
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. په خیبر پښتونخوا کې د بلدیاتي انتخاباتو لپاره کمپاینونه پای ته رسیدلي دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په پاکستان کې د مرګ سزا ورکول شرمناک عمل دی، او د کیمیایي وسلو ضد سازمان وایي په نړۍ کې 90% کیمیایي وسلې له منځه وړل شوې دي. اوس بشپړ خبرونه. په خیبر پښتونخوا کې د بلدیاتي انتخاباتو لپاره کمپاینونه بېګا له شپې 12 بجې پای ته ورسېدل. اوس هیڅ نوماند یا امیدوار انتخابي هلې ځلې نسي کولی. د انتخاباتو د کمیشن یو چارواکي محمد سهیل خان نن مشال راډیو ته وویل چې د 40,000 چوکیو لپاره د شاوخوا 15,000 کاندیدانو ترمنځ سیالي ده. د پېښور د ډیپټي کمیشنر ویاند فیروز شاه نن مشال راډیو ته وویل چې په پېښور کې 4,500 انتخابي مرکزونه حساس ګرځول شوي.
د 1,400 دفعې آماده په عملي کولو پر هوایی ډزو، پر موټر سایکل د غبرګې سپرلۍ، د وسلو پر ګرځولو یا نمایش بندیز دی. 4,500 پولینګ سټېشن دي. په دې کې شاوخوا 4,500 پولینګ سټېشن حساس دي.
په خیبر پښتونخوا کې سبا بلدیاتي انتخابات ترسره کیږي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په پاکستان کې د مرګ سزا ورکول په بشپړ توګه شرمناک عمل دی. د خبره تیره ورځ په لندن کې د امنیسټي انټرنیشنل د پاکستان څانګې څېړونکي سلطان نون مشال راډیو ته وکړه. دی وویل
It is absolutely shameful.
دا وای دا ډیره شرمناکه ده چې پاکستان د پېښور سکول برید په غبرګون د وژنو سلسله پیل کړه. امنیسټي انټرنیشنل د تیر کال ډسمبر دې برید راهیسې په پاکستان کې پردار د جوړولو یا پانسي کولو 1,300 پېښې ثبت کړې دي.
د پنځمبه یا زیارت پر سهار د پاکستان حکومت د هیواد په بیلابیلو زندانونو کې 9 کسان په دار وځړول. په دوی کې 3 هغه بلوچستان هم شامل ول چې په 1998 کال کې ورته د پاکستانی الوتکې تښتولو په تور د مرګ سزا اورول شوی و. د امنیسټي انټرنیشنل سلطان نون زیاته کړه چې په پاکستان کې للسی زرایسي د مرګ سزا د سیاسي مخالفانو د خاموش کولو لپاره کارول شوی ده. د نوموړي د څرګندونو په اړه لا پاکستانی حکومت څه نه دی ویلي. د بلوچستان کروندګر وایي د بجلی د کمی له کبله یې فصلونه پر وچېدو دي. دا خبره په بلوچستان کې د کروندګرو د سازمان مشر عبدالرحمن بازی د پنځشنبه په ورځ مشال راډیو ته وکړه. د ویل د پاکستان وفاقي حکومت باید له دوی سره امتیازي چلن بند کړي.
دا وخت بالکل سخته گرمی ده، دوبری سخت نقصان دی د زمیدارانو چې خلکو باغونه وختل او چې تخمل را وړي دي هغه په مځکه کې دغه صفات دي، او د بلوچستان سره یو ډیر سخت زیاتوب روان دی او دا جانبوج کرکې روان دی او موږ د دې ډیر سخت مزمت کوو.
د بلوچستان د پلان جوړونې او پرمختګ وزیر ډاکټر حمید خان اڅکزي وویل وفاقي حکومت د بجلی په مسله کې له بلوچستان سره پر کړو وعدو عمل نه کوي. خو په بلوچستان کې د بجلی ویشلو ادارې مشر بلیغ زمان مشال راډیو ته وویل چې یو خوا بجلی کمه ده او بلې خوا ته یې د په وینا کروندګر په غیر قانوني توګه استعمالوي. هند، چین او روس د افغانستان پر حالاتو او د سیمه ایزو همکاریو پر راتلونکو خبرې کړې دي. د هندي رسنیو د ریپورت پر اساس پر دې مسلو پرون په نوي ډیلی کې د درو هیوادونو د ملي امنیت مرستیالان سلاکارانو سره خبرې وکړې. د انډین اکسپریس ورځپاڼې د ریپورت لمخې د هند د ملي امنیت شورا په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د درو هیوادونو چارواکو د افغانستان د حالاتو او د سیمه ایزو همکاریو په اړه نظرونه سره شریک کړل. دوی هوکړه وکړه چې له یو بل سره به په دې درې اړخیزه چوکاټ کې په دې نیت تماسونو ته دوام ورکوي چې سیمې ته سوله او ثبات راسي. دا پر دې موضوع د درو هیوادونو دوهمه غونډه ده. لومړۍ غونډه د 2014 کال په جنوري کې د چین په پلازمینه پیکینګ کې شوې وه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی پرون په کویت کې د دې هیواد د وزیر اعظم لمرستیال او بهرنیو چارو وزیر سره د دواړو هیوادونو پر اړیکو خبرې وکړې. صلاح الدین ربانی د اسلامي کانفرنس موسسې د وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره کویت ته تللی دی. نوموړی د دې غونډې تر څنګ له خپل کویتي سیال شیخ سبا خالد الحماد السبا سره هم غږېدلی. د کویت د رسمي خبري اژانس د رپورټ له مخې د افغانستان او کویت د بهرنیو چارو وزیرانو په دوه اړخیزه مسلو خبرې وکړي. ترکمنستان په خپل خاور کې د ملګرو ملتونو تر څارنه لاندې د افغانستان د افغانانو ترمنځ د خبرو اترو وړاندیز کړی دی. ترکمنستان وایي د افغانستان د مسلې د حل کولو لپاره د نوي سیاسي او ډیپلوماټیک میکانیزم په جوړولو کې فعالې ونډې ته تیار دی. دا خبره د ترکمنستان ولسمشر قربان کلی بیردی محمودوف تیره ورځ د ګډو ګټو د خپلواکو هیوادونو د ټولنې لپاره د افغانستان د ولسمشر له ځانګړي استازي شاکر کارګر سره په کتنه کې وکړه. شاکر کارګر هیله څرګنده کړه چې د ترکمنستان د ولسمشر وړاندیز به په افغانستان کې د سولې او ثبات لټینګېدو او شخړې حل سره مرسته وکړي. په عراق کې د پنجشنبې په ورځ ناوخته دوه موټر بمې چاودنو لږ تر لږه لس تنه وژلي. د پولیسو او صحت څانګې چارواکو د دې پخلی کړی دی. چارواکي وایي چې په دې پیښو کې لږ تر لږه 28 کسان ژوبل سوي هم دي. دوی وایي دا چاودنې د دوو ډیرو مهمو هوټلونو په خوا کې سوي دي. لومړۍ چاودنه د بیبیلون په نامه لوړې کچې هوټل سره نږدې سوې ده. دا هوټل په دې وروستیو کې د تکریس سیند پر غاړه جوړ سوی. دویمه چاودنه یو څو منټه وروسته په داسې سیمه کې سوی ده چې شیرټن هوټل او یو بل داسې کلب ته نږدې ده چې زیاتره د پنجشنبې په ورځ ناوخته ډیر خلک پکې راغونډیږي. د خبرونو پای.
سلام پښتونخوا،
نمشال رادیو دو زموږ غږ په منځنۍ چپه شپږ سوه یو ویشت کیلو هرتز اوري. د خیبر پختونخوا انتخاباتي کمیشن وایي د سوانیو انتخاباتو لپاره یې تیاری بشپړې کړي دي. د بخښنې نړیوال سازمان پر پاکستانی حکومت غږ کړی چې په دار ځړونې دې ودروي.
It is absolutely shameful. 140 executions in Pakistan.
د جنوبی پختونخوا کاروندګران وایي د بجلی نشټوالي لکبلې فصلونه په وچېدو دي.
بڅلر زګنټې کې مرتلور ګنټې بجلی راکې. د بلوچستان سره یو ډېر سخت اکتوبر روان دی.
د شمالي وزیرستان کډوال وایي نور هیڅ هیله نه لري چې حکومت به کلیو کورونو ته ستان کړي.
واپس کوي مې نه واپس کولی مې زه امید نشته کچره واپس کولای خو مېشته به برید ورسلی وای کول به ورسلی وای میاشت به ورسلی وای.
خبرونه کې سندري هم در خبرو لمشال رادیو سره اوسې. په خیبر پختونخوا کې د سبانیو بلدیاتي انتخاباتو لپاره کمپینونه بیګا د شپې 12 بجې پای ته ورسېدل. وس هیڅ نوماند یا امیدوار انتخاباتي هلې ځلې نشي کولای. هلته انتخاباتي کمیشن د ووټ ورکولو مرکزونو ته د انتخاباتي موادو رسولو بهیر پیل کړی دی چې نن ماښام شاوخوا 15 بجې به مرکزونو ته د رسولو عمل پیل کړي. امنیتي چارواکي وایي زخت امنیتي تدابیر یې نیولي دي. د انتخاباتو لپاره په پېښور کې د پولیسو تر څنګ د نورو امنیتي ادارو سرتیري هم ځای پر ځای کړل شوي دي. د سبانیو بلدیاتي انتخاباتو شاوخوا یو څلوېخت زره څوکیو لپاره شاوخوا 15,000 نوماندان ولاړ دي. پر دې موضوع تفصیل غلام غوس را کوي.
دې لړکی د خیبر پښتونخوا د الیکشن کمیشن یو چارواکي محمد سویل خان نن مشال ریډیو ته وویل چې د مقامی نمائندګانو د صد پاسه یو سلويخ زره سوکول لپاره د خوښه 15,000 کاندیدانو ترمنځ مقابله ده.
انتخابي مهم باندې مزید پابندی ده. جلسې جلوسونه بنوي. د بلدیاتي انتخاباتو لپاره شاوخوا یو سلويخ زره چوکۍ دي. تر اوسه چې لمر سره امیدوارانو نمونه ثبت کړی دي نو هغه کم وبېش 15,000.
سهیل خان زیاتوی چې د خیبر پښتونخوا په هر ضلع کې د ووټونو د پرچو او نورو انتخابي موادو د ویشلو لپاره ټاکل شوی مرکزونه جوړ کړی شوی دي او نن ماښام 15 بجې به دغه انتخابي مواد او او انتخابی عمله د ووټ اچولو مرکزونو په لور روانيږي. خیبر پښتونخوا کې د مئی د دیرشمې د بلدیاتي ټاکنو لپاره سخت امنیتي ګامونه پورته کړی شوی دي او تر ټولو زیات امنیت په پېښور کې تر سترګو کیږي. د پېښور د ډیپټي کمشنر ویان پیروز شاه نن مشال ریډیو ته وویل چې د پېښور په 969 پولینګ سټېشنو کې 450 حساس ګرځول شوی دي.
د 144 دفعې آماده په عملي کولو پر هوایی ډزو پر موټر سایکل د غبرګې سپرلۍ د وسلو پر ګرځولو یا نمایش بندیز دی. له دې علاوه موږ 14600 پولیس اهلکار تعینات کړي دي. 4000 پولینګ سټېشن دي چې پکې 2800 پولینګ بوتس دي. 2000 د پولینګ عمله ده چې پکې 2000 سړي او نورې ښځې دي. په دې کې شاوخوا 4500 پولینګ سټېشن حساس دي.
د سباني انتخاباتو لپاره د انتخابي عملې نه علاوه د نن نه تر اتوار پورې سرکاري چوټیانې هم اعلان شوې دي. خو د ریسکیو یو دوه دوه ترجمان بلال احمد پیزي مشال ریډیو ته وویل چې د دې درې ورځو لپاره به د هغوی د ادارې کارکوونکي رخصتي نه کوي او د څه قسمه بدې پیښې په صورت کې به د ژغورنې د عملیاتو لپاره چمتو ولاړ.
په دې ورځو کې به د پېښور او مردان د ریسکیو یو دوه دوه دفترونه خلاص وي. په پېښور کې به 24 ګنټې کار کوو. همداسې به په مردان کې هم کار روان وي.
د ووټ اچولو مرکزونو ته د انتخابي موادو او انتخابي عملې د رسولو لپاره ګڼ شمېر د عام ترانسپورت ګاډي هم حکومت په انتخابي هلو ځلو لګولي دي چې له وجې عام وګړي په تګ راتګ کې د ګاډو د نشوالي د ستونزې سره مخ دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
په پېښور کې د خیبر پښتونخوا واکمن ائتلاف ګوند جماعت اسلامي په بلنه د بلدیاتي انتخاباتو په اړه ټولګوندیزه غونډه شوې چې پکې ګوندونو له حکومت غوښتنه وکړه چې د ووټونو ورکولو حساسو مرکزونو امنیت لپاره د اقدامات وکړي. په غونډه کې د جمعیت علماء اسلام فی، پیپلز ګوند، عوامي نېشنل ګوند، قامی وطن ګوند او مسلم لیگ نون مشرانو ګډون وکړ. د می پر 13 یعنی سبا کېدونکو انتخابات بلدیاتي انتخاباتو لپاره د 13 ورځې ټولګوندیزي حال شبیر احمد جان راکوي.
غونډه کې د جماعت اسلامي، جمعیت علما اسلام فعال رحمان ډلې، پاکستان پیپلز ګوند، عوامي نېشنل ګوند، قامی وطن پارټي او د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې غړو ګډون وکړلو. غونډه کې ګډون کوونکو د حکومت نه غوښتنه وکړه چې راتلونکي بلدیاتي انتخاباتو کې د په ډېرو حساسو پولینګ سټېشنو باندې ټینګ امنیت باوري کړي. دین علاوه پر روان بلدیاتي انتخاباتو کې چې په پولینګ سټېشنو د کوم سرکاري افسرانو ډیوټیانې لګولې شوې دي هغې باندې دې په صوبه کې واکمن حکومتي غړي اثر انداز کیږي نه. په خیبر پښتونخوا کې د واکمن ګوند جماعت اسلامي د خور ضلعی امیر او پخوانی د قومی اسمبلی غړی صابر حسین اوان چې د غونډه مشورې کوله مشال لیډو ته زیاته کړه
که مستازانو ډیپټین لګیدلې دي، که مفسر ډیپټین لګیدلې دي، هغه موږ ته کوم شکایت را روان دي چې موږ ته دا پرېشر د پی ټی آی سپورټ کوي چې دا بالکل موږ ته قبول نه ده. موږ وایو چې هغه دی بالکل غیر جانبدار کردار ادا کړي. زمونږ خدشه ده چې کوم دی وایي چې موږ رزلټ لږ ورځې بعد اناؤنس کوو، څنګه چې مخکې به غیر حتمي نتایج اعلان کړو دغه سې ټول دلته موقع باندې شي بعد کې چې کوم طریقار پخوانی رایج را روان دي هغه مطابق دی به کیږي.
هم په دا غونډه کې برخه اخیستون کې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ډلې د پېښور مشر مولانا خیرالبشر ویل چې د پښتنو د روایتو د خیال وساتل شي او د زنانو په پولینګ سټېشنو دي د نارینه مکمل بندیز ولګول شي او د دې پولینګ سټېشنونو دي هم د یو بل نه جدا جدا کړي.
کوم یو کوسره بونډرۍ باندې دي د پېښور د درادم خیل سره یا ممندو سره نو په دې ډېر زیات حساس دي. نو په دې اعلامیه کې موږ د خبرو کړل حکومت په دې باندې توجه ورکړي او د دې لپاره د سپیشل یو سکیورټي پلان تیار کړي ځکه چې دا ډېر حساسې دقیق دي او حالات هم داسې دي. نو لهذا په دې کې کوشش دا پکار دی چې کوم امیدواران دي هغه تم سکیورټي پر هم شي او کوم پولیس سټېشن دي او پبلک دي عوام دي پاره کې هغه تم سکیورټي پر هم شي.
د پامل دا چې د غونډې ورستو په ګډه باندې یو اعلامیه جاری کړ شو چې په ټولو ګوندونو غړو لاسلیک وکړو او په دې سلا شو چې ټولو صوبه کې به زنانه د وټ اچول لپاره مکمل تحفظ او ازادي وي او چرته به هم د زنانه په وټ اچولو باندې بندیز نه قبلوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوا
په پاوکم 4 بجو،
د یارانو مشال
په 4:30 بجو.
مشال رادیو د نننې ورځې د ونیزو خبرونو حال مو واورید په دغه اعلان کې. نو دغه خبرونه که تاسو اوریدل غواړئ نو مشال رادیو سره اوسئ. پراتلون کې غړی کې درته روښانه مستقبل خبرونه در خبرو. اوریدونکو د بخښنې نړیوال سازمان په پاکستان کې وو کسانو ته د مرګ سزا ورکول شرمناک عمل ګرځولی دی او پر حکومت یې غږ کړی دی چې په سمدستی توګه د مرګ پر سزاګانو عمل ودروي او په عدالتي نظام کې د اصلاحات راولي. دا خبره تیره ورځ د امنیسټي انټرنیشنل د پاکستان څانګې څېړونکو سلطاني نون مشال راډیو ته وکړه. د پنجشنبې یا زیارت پر سهار په دار په جوړول شوي وو کسانو کې درې بلوچستان هم شامل ول چې د پاکستان هوایي شرکت پی آی اے الوتکې تختولو په تور ورته د مرګ سزا اورول شوی وه. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د پاکستان څانګې څېړونکو سلطاني نون وویل دا شرمناک عمل دی چې تیر کال د پېښور پر آرمی پبلک سکول د وسلوال برید په غبرګون پاکستانی حکومت د وژنو عمل پیل کړ. دا وایي دا ډېره شرمناک ده چې پاکستان د پېښور سکول برید په غبرګون د وژنو سلسله پیل کړه. امنیسټي انټرنیشنل د تیر کال ډسمبر د برید راهیسې په پاکستان کې پردار د جوړولو یا پانسي کولو یو سلسلوېخت پېښې ثبت کړې دي.
140 executions in Pakistan.
Sultani Nunwil da bakhane narewal sazman pa Pakistan ki da mark par urustay o sazagan o dre lwe andekhne lari. Iwada che pa aga hewat ki turan shwi kasan munsifana muqaddimo ta lasarsay ne lari aw police aksar da tashaddud kawlo lari la mashkook kasan o da jurmuno aitrafuna akhli. Doim da che pa Pakistan ki da mark pa khuno ki der da se bandiyan shach da muqaddime par waqt e umar la atal sukaluno kam wo aw bal da che hukumat khalak belari kawi che gwa ki da mark la sazagan o sara da trahgaray aw nur جنایتونو مخنیوي کېدای شي. د پنځشنبې یا زیارت پر ورځ د پاکستان دولتي ټلویزیون وویل په پانسي شوي وو کسانو کې درې هغه بلوچستان ول چې په 1990 زیږیز کال کې د پاکستان هوایي شرکت پی آی اے الوتکه تختولې و او د هغې الوتکې پیلوټ ته ویلي ول چې الوتکه هند ته بوځي. د شاه سوار بلوچ صابر رند او شبیر رند په نوم د دې درې کسانو د رحم غوښتن لیکونه یا اپیلونه رد کړل شوي ول. د درې کسانو په 1990 زیږیز کال کې له پاکستانه غوښتنه کړې وه چې د بلوچستان په چاغي سیمه کې د اټومي وسلو آزموینې نه کوي. د سیاسي مخالفانو د وژنو په اړه د بخښنې نړیوال سازمان پاکستان څانګې څېړونکو سلطاني نون وویل په پاکستان کې د جنرال ضیاء الحق د واکمنۍ له وخته د مرګ سزا د سیاسي مخالفانو د غږ خاموشه کولو لپاره کارول شوې ده. دی ویل په بلوچستان کې له مودې راهیسې د بشري حقوقو سرغړونې روانې دي. دا وایي یقینا په بلوچستان کې د بشري حقوقو سرغړونې په تسلسل روانې دي. دا هغه صوبه ده چې پکې د بشري حقوقو سرغړونې پټول کیږي او حکومت د دې سرغړونو د آزادانه پلټنو کولو عمل ډېر ګران کړی دی. د درې بلوچ سیاسي مخالفانو د پانسي کولو موضوع هم باید وپلټل شي. سلطانی نون پر پاکستانی حکومت غږ وکړ چې په سمدستی توګه د مرګ پر سزاګانو عمل ودروي او په عدالتي نظام کې د اصلاحات راولي. په دې اړه مو په بیا بیا د پاکستان اطلاعاتو له وزیر پرویز رشید سره رابطه وکړه خو د هغه دریځ په معلومولو کې بریالي نشو.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د بلوچستان د پښتون مېشته سیمو کاروندګران وایي د برېښنا یا بجلی کموالی زخت تاواني کړی دي. د دوی په وینا کې د بجلی کمښت همداسې وو نو به نه یوازې ولاړ فصلونه وچ شي بلکې د نورو هغو د کارلو وخت به هم ورڅخه تیر شي. صوبایي حکومت وایي بجلی وفاقي محکمه ده او وفاق پر خپلو کړو ژمنو عمل نه کوي. هلته د کوټې د برښنا ویش ادارې مشر وایي یو خوا بجلی کمه ده او بلې خوا ته یې کروندګر په ناقانونه توګه هم استعمالوي. بوریوال کاکړ دې موضوع ته کتنه کړې.
د بلوچستان د پښتني سیمې زمینداران وای یو پلوې د ګرمۍ له وجې فصلونه زیاتې اوبه غواړي او بل پلو د بجلی دومره کمی ده چې په نه حساب ده. دوی وای کچیر د بجلی حالت همداسې وو نو د دوی به کرلې ټول فصلونه تباه سي. یو زمیندار حاجی اسمت الله کودیزی وای یو بل زمیندار داود خان علیزی وای په کار د چې د زمیندارو مشران د دوی ژغ د پاکستان تر حکومت ورسوي.
په څلور ګنټې کې موږ ته څلور ګنټې بجلی راکړي او په هغه کې نو بیا دا رنګم وي چې کله باد خراب کړي کله یو ځای تار پرې سي بیا نو ګسر دوه ګنټې کله یوه ګنټه په یو فصل هم نه رسي. موږ شانس دی هغه ټول وچ نور خو نو نه دکانداري ست از موږ او نه ملازمتونه ست بس دغه وزر یم د زمینداري
د زمیندارانو په استازیتوب می د حاجی اسمت الله کودیزی او داوود خان علیزی خبرې د بلوچستان د زمیندارانو د سازمان مشر عبدالرحمن بازی مخې تکښې شوې هغه ویل د زمیندارانو شکایت بالکل پر ځای دی
دا وخت بالکل سخت ګرمي ده سبزیان چې دی هغه تقریبا شپږم ورځو بغواړي او باغات چې دی هغه لسم او اتم بغواړي لیکن دوبره سخت نقصان دی د زمیندارانو چې خلکو باغونه وختل او چې تخمونه راوړي دی هغه په مزل کې دغه صفات دي او د بلوچستان سره یو ډیر سخت زیاتوب روان دی او دا جانبوج کړی روان دی او موږ د دې ډیر سخت مزمت کوو
عبدالرحمن بازی وویل په کار دی چې د پاکستان وفاقي محکمه او بلوچستان ته لږ تر لږه اته ګنټي بجلی ورکړي
زموږ زمیندار په دې سخت ګرمۍ کې حیران دي چې غریب خپل یو دغه وکي کدار تعلونه او جلسونه وکي زه د وفاق ته ډېر سخت مطالبه کوم چې په کار دی چې زموږ وسوبې ته کم سه کم 500 میګاواټ بجلی ورکړي نو بیا موږ ته اتګه بجلی راوړي
د بلوچستان د پلان جوړونې او پرمختګ له صوبایي وزیر ډاکټر حمید خان اڅکزي څخه مې وپوښتل چې د دوی حکومت د بجلی د کمی پوره کولو لپاره تر اوسه څه کړی دی نو هغه وویل
موږ د واقعدار سره دا معاهده کړې ده چې موږ به دوی ته سبسیډي ورکوو د عربونو روپۍ د دې لپاره چې دوی به زمیندار ته کم از کم اته ګنټې بجلی ورکړي د هغه باوجود د زموږ اوسوبې کې و زمیندارانو ته او کورني استعمال لپاره څلور ګنټې لا هم نه ورکوي دی پر دې 15 ګنټې ورکړي چا ته 2 ګنټې ورکړي موږ په دې کې تر اوسه پورې نه یو توانېدلي
ډاکټر حمید خان اڅکزي وویل بجلی وفاقي محکمه ده او وفاقي حکومت له بلوچستان سره پر کړو وادو عمل نه کوي
دا خبره منو چې د صوبایي حکومت واس نه پر باندې خرچي دوی را سره کښېني بشمول د وفاقي وزیر بشمول د چیف اگزیکټیو کوم د کسکو دی زموږ د صوبې خو عمل نه پرې کوي موږ مخکې لا ورسره کښېناستلو د دې سره اوس بیا ورسره کښېنو
دا ټول شکایتونه چې مې کله په بلوچستان کې د بجلی د ویشلو د محکمې مشر بلی غزمان ته وړاندې کړل نو هغه وویل یو خوا بجلی کمه ده او بلی خوا ته یې کروندګر په غیر قانوني توګه استعمالوي
زمیندارانو په غیر قانوني توګه د یو پر ځای درې درې څلور څلور د 50 یا 60 هارس پاور موټرونه لګولې دي د دې له وجې د دوی بجلی په خپل کمیږي چې موږ څومره بجلی ورکو هغه کمیږي زمیندارانو باید د درو څلور پر ځای یو موټر لګوي نو بجلی به په خپل سمشي
بلی غزمان وویل موږ اوس مهال پر دوو لاینونو کار کوو او دا به د 2014 کال تر جون میاشتې سر ته ورسیږي او له هغه وروسته به بلوچستان د 1500 میګاواټ بجلی ترلاسه کولو وس ولري د بلوچستان زیاتره پښتنې سیمې د خیبر پښتونخوا غوندې ډک سندونه نه لري بلکې د کروندو لپاره خلک اوبه د بجلی په وسیله لمځکې راباسي
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یہ جواب درکئی
غوږ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com
اردن کو دامو د ډیور رادیو خبرتیا واورید د محل تاسو مشال رادیو ته غوږی است زموږ غاګ په منځنۍ چپش پک 21 کیلو هرتز او زموږ ټوله خبرونه په www.mashalradio.com هم اوریدای شي او اوس مدر تحال روړې د شمالي وزیرستان د کډوالو د شمالي وزیرستان به کور کړل شي خلک وای داسې هیڅ هیله نه لري چې حکومت به دوی خپل کورونو ته ستانه کړي د کډوالو مشرانو 13 ورځ د پیښور په پریس کلب کې له پاکستانی پوځ غوښتنه وکړه چې نور دې د میرامشاه او میرعلي بازارونه نو ورانوي لدې کډوالو سره د مشال رادیو خبريال خالد خان خبري کړې دي
ایسا علم نشتا چې میشتا یا سب پراگرس لور یې پاس کړای نه دا میشتا قانون نه دا پاس کړای پاس واپس کوي مینا واپس کولې میرو مد نشتا چر سترنګ نو واپس کو کچره واپس کولا یو میشتا به ورې وشالي وای کول به وشالي میاش به وشالي وای په میشتا خو واپس کولې س ایس او مد نشتا لور مې پر دینه حکومت دا خیال نشتا چې وزیرستان دا وزیرستانیون دا وزیرستان ته لور
امون سلیمان دا در په خیل دا وړ مونږ مارکیټونه دی په میرانشاه کې او میرعلي ولا دا ټول د مونږ عزیزانو مارکیټینه دی کنه مارکیټ خو بیا جوړ شي حکومت په امداد ورسره وکی لاک دوا لاکه په دکان باندې درې لاکه سالور لاګي او بشي خو پاغه کې د کروڑو روپۍ سامان پروت تا حکومت موږ بر زور اپیل کوو چې نور چې د څومره کړي دغه کړي دي نور د دغه کار بند کی.
زمانو عبد الحمید خان وزیر شمالی وزیرستان میں گوان غر کری زما تعلق تے نو کور خو تے سی متلی کرے جی جہاز چاتا خپل وطن کشمیر دے کنا نو مدلا ہر سڑے دوڑی جو مدلا نلتا بدی کم کورونو کے مدلا دوی ملے کی ادیک بل نا غی مدلا چ وڑ بچی تا ہو جی یار زما مدلا خپل لا کم خلو دنا کنا نو مو خدا دا مدلا چ ٹوٹلی وزیرستان ب تقریبا پدغه میار دے کدا دخل کو ایون هغه خلکو مدلا هغه سامان دونه دکانونه مارکیټونه جایدونه تاسو تاسو ته پته ده چې تقریبا ټوټلی پاتې دي کنه.
زما نوم احمد جان دی او مونږ دا غواړو چې زمونږ خپل علاقې ته واپس شو، زمونږ کورونه آباد شي، زمونږ بازارونه آباد شي، زمونږ تعلیمي ادارې آباد شي او مونږ هلته خپل په امن سره زندگی تیره کړو.
د شمالي وزیرستان د کډوالو خبرې مو اورېدې. د دوی غوښتنه دا وه چې دوی دې ژر تر ژر حکومت ورته داسې یو پلان کړنلاره اعلان کړي چې دوی ژر تر ژر خپلو سیمو ته واستول شي. اوریدونکو تاسو ته معلومه ده چې تېره ورځ د پاکستان حکومت یو ټولګوندیزه غونډه وکړه او په هغې کې دا پرېکړه وشوه چې د خیبر پختونخوا او بلوچستان سیاسي ګوندونو په وینا باندې دغه پرېکړه وشوه چې د کاشغر گوادر اقتصادي لار د تعمیرولو د جوړولو لومړی پړاو به لغربی خوا یعنی خیبر پختونخوا او بلوچستان پیلیږي او هلته به بشپړه کیږي. پختنه دا چې آیا نواز شریف تر اعلان وروسته د اقتصادي راهداري په اړه د خیبر پختونخوا او د بلوچستان د ملتپاله سیاسي ګوندونو اندېښنې له منځه تللې دي او که څنګه؟ د دې ګوند د عوامي نشل ګوند یو مشر افراسیاب خټک د تیر ورځې په ټول ګوندیز کانفرنس کې ګډون کړی و او له ده سره د مشال راډیو خبریال عبدالحی کاکړ مرکه کړې ده. له نوموړي په سر کې پوښتل شوی چې د کانفرنس وروسته چې وزیر اعظم کومې خبرې وکړي، آیا د دوی ګوند ورسره اتفاق کوي او که څنګه؟
یعنی ټولې پارټۍ چونکې په اتفاق نظر وي، اپوزیشن پارټۍ عوامي نشل پارټۍ په سر کې وه چا چې آل پارټیز کانفرنسونه کړي وو، جلسې جلوسونه یې کړي وو او نورې اپوزیشن پارټۍ ورسره ملګری شوې او حکومت پر دې مجبور شو. نن سهاره پورې حکومت دا خبره نه منلی، مګر دا چې په کانفرنس کې شروع شو او ټولو ګوندونو خبرې وکړې نو آخر نتیجه دا راووته چې همدغه مغربي سړک چې دی دا به بنیادي سړک وي، د پاس چاینا اکنامیک کاریډور یا اقتصادي راهداري چې ده د دې بنیادي سړک وو. دغه په کوم دي ډیر اسماعیل خان نه ژوب ته او په مخ کې داسې کوټې بیا دا سړک وي، په دې باندې اتفاق نه نظر وشو.
او خټک سی پی ان استا سو سکم اندیشنې وی هغه ختم شوی کنو او سمستا
نو د سړک لارې په حق له خبره ختم شوه پوره شوه، ځکه چې دا خبر او من را شو او د دې لپاره د اعلان مو کوچ دی بجټ کې بو پیسې کش دي او د دسمبر 2014 پورې د سړک تکمیلېږي. نو دا د دې پر خدمت مسله شو د سنتونو لپاره هم د یو کمیټي اعلان شو د ټولو پاتو پارلیمانی چې ریک به زمونږ پارټي نمائندګي وي، نورو پارټو نمائندګي وي، نو چونکی هغه به یو نماینده کمیټي وي نو هغه کې به هم امید دی چې زمونږ د صوبو ګټې د پښتونخوا د فاتحه د بلوچستان ګټې چې دي هغه په نظر کې نیول کیږي. ځکه چې
اورځي چې وسم د اکبر حسین په غږ سندر واورو.
اشکان فریادوں نہ کبھی اشکان فریادوں نہ کبھی زڑکی خوگشی دردوں نہ کبھی زڑکی خوگشی دردوں نہ کبھی اشکان فریادوں نہ کبھی ہے اشکان فریادوں نہ کبھی زڑکی خوگشی
سوک پوینا جاڑی گرم بنویا
زخمی زلو نکوی زلو که خوکشی دردو نکوی زلو که خوکشی دردو نکوی عاشقان فریادو نکوی عاشقان فریادو
اکبر حسین استاد خو د عاشقانو له فریادونو خبر کړی. بوروال کاکر سټوډیو ته راغلی دی لده د دې محل د خبرونو لنډی زور.
په خیبر پښتونخوا کې د بلدیتي انتخاباتو لپاره کمپاینونه بېګال شپې 12 بجې پای ته ورسېدل. اوس هیڅ نوماند یا امیدوار انتخاباتي هلې ځلې نسي کولی. د انتخاباتو د کمیشن یو چارواکي محمد سهیل خان مشال رډیو ته وویل چې د 140,000 چوکیو لپاره د شاوخوا 15,000 کاندیدانو ترمنځ سبا انتخابات ترسره کیږي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په پاکستان کې د مرګ سزا ورکول په بشپړه توګه شرمناک عمل دی. د خبره تېره ورځ په لندن کې د امنیسټي انټرنیشنل د پاکستان څانګې څېړونکي سلطانی نون مشال ریډیو ته وکړه. پاکستاني چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د بلوچستان کروندګر وایي د بجلی د کمی له کبله یې فصلونه پر وچېدو دي. دا خبره په بلوچستان کې د کروندګرو د سازمان مشر عبدالرحمن بازی د پنجشنبې په ورځ مشال راډیو ته وکړه. د ویل د پاکستان وفاقي حکومت باید له دوی سره امتیازي چلن بند کړي. خو په بلوچستان کې د بجلی ویشلو ادارې مشر بلیغ الزمان مشال راډیو ته وویل چې یو خوا بجلی کمه ده او بلې خوا ته یې د په وینا کروندګر په غیر قانوني توګه استعمالوي. هند، چین او روس د افغانستان پر حالاتو او د سیمه ایزو همکاریو پر راتلونکو خبرې کړې دي. د هندي رسنیو د رپورټونو پر اساس پر دې مسلو پرون په نوې ډیلی کې د درې هیوادونو د ملي امنیت مرستیالانو سلاکارانو سره خبرې وکړې. د انډین ایکسپریس او ورځپاڼې د یو رپورټ له مخې د هند د ملي امنیت شورا په یو خبرپاڼه کې ویلي چې د درو هیوادونو چارواکو د افغانستان د حالاتو او د سیمه ایزو همکاریو په اړه نظرونه سره شریک کړل. او د کیمیاوي وسلو ضد سازمان وایي په نړۍ کې 90% کیمیاوي وسلې له منځه وړل شوې دي. د دې سازمان مشر احمد ازموجو دا لاسته راوړنه د پنجشنبې په ورځ اعلان کړه. د ویل له دې ښکاري چې موږ په نړۍ کې د ټولو کیمیاوي وسلو تباه کولو پر لور په ښه توګه روان یو.
د خبرونو لنډیز مله مشال راډیو واورېده. ویاند و بوریوال کاکړ ورزو اسلام آباد ته. هلته د مشال راډیو خبریال سراج زهیر د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې.
نن جنگ روس پڼ خپل اداریه کې وای ملک کی د امنیت لپاره د وفاقي حکومت لخوا اهم فیصلې مخې ته راغلي چې پکې د ذکر وړ د ترهګری پر ضد روان اپریشن نور توندول او په قومي اکشن پلان باندې عمل درآمد باوري کول دي. د ادارې په وینا تر سوچي د ترهګری د خاتمې لپاره د اخیری حد د خبرې تعلق ته نو د حکومت په وینا چې نه یوازې به د ترهګرو پر ضد په قبایلي سیمو کې بلکې په نورو علاقو کې به اهم عملیات کولای شي. ادارې زیاتوي د دې سره سره به سیکورټي نافذ کوونکو ادارو او حکومت له خارجي صورتحال هم نظر ساتل پکار وي، ځکه چې د رستیو کې داسې خبرونه مخې ته راغلي چې هندوستان په پاکستان کې په ریاستي کچ ترهګري کوي. ادارې اخري کې لیکي بل پلو د ترهګرۍ پر ضد د قومي تګلارې لړکې په سستۍ هم ګوتې راپورته شوې دي. نو پکار دي دا هم په نظر کې وساتل شي او کومې فیصلې چې حکومت او پوز په ګډه سره کړې دي باید چې هغه عملي کړي. د دې ترڅنګ د پیښور نه خبرېدونکي آج ورځ پاڼې خپل ادارې په پاک چین اقتصادي راهداري باندې لیکلي او وایي چې په پاک چین اقتصادي راهداري د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې دویم ټولګونځیزه غونډه وشوه. د دې نه وړاندې شوې غونډه د کراچۍ پیښې له کبله نیمګړې پاتې شوې وه، خو پرونې غونډه کې په ذکر شوې منصوبې تفصیلي خبرې وشوې او پارلماني مشرانو خپلې ګیلې او دخنی د حکومت په وړاندې کې خوي. ادارې مخکلي کې چې حکومت د دوی ګلیو ته پام وکړو او د اقتصادي راهداري منصوبه په سلا مشورې سره جوړولو باندې اتفاق وشو، کوم چې ډیره ښه خبره ده او د دې سره سره به ملک کې د اقتصادي ترقۍ نوې لارې خلاصې شي. ادارې اخري کې وایي چې د دې اتفاق رې سره به چین ته هم یو پیغام لاړ شي چې پاکستان کې ټول سیاسي ګوندونه د دې منصوبې په حق کې دي او غواړي چې پاکستان کې د چین په مرسته دا منصوبه سرته ورسي. خو د دې دا هم ضروری ده چې د دې منصوبې ټول ملک ته یو شان فائدہ ورسی او په خاص توګه خیبر پختونخوا او قبایلی سیمې، ځکه چې د ترهګرۍ د لاسا دې سیمو او د دې خلکو ته لوی زیان رسیدلی دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز لیکلي په پاکستان کې چارواکو د اگزیکټ په نوم د یو شرکت یا کمپنۍ مشر تر هغې وروسته نیولی چې د اگزیکټ له مرکزي دفتر سره نږدې له یوې ودانۍ پلټونکو ګڼې جالي ډیګریانې یا شهادتنامې یا بری لیکونه ترلاسه کړل. بلخوا امریکایي فارن پالیسي مجله وایي په پاکستان کې سخت دریځي په زیاتېدو ده چې له کبله یې پر مذهبي لږکیو یا اقلیتونو وسلوال بریدونه هم زیات شوي دي. د دواړو لیکنو مهمې برخې له منور شاه اورو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه خپله دې لیکنه کې وایي د شورو په ورځ د پاکستاني تحقیقاتي ادارې اف آی ای له اړخه د اگزیکټ کمپنۍ مشر شعیب احمد شیخ نیول د دې کمپنۍ لپاره یو لویه جټکه ده، ځکه چې نوموړي دا ادعا کوله چې د کمپیوټر پروګرامونو په کاروبار کې یې کمپنۍ د پاکستان تر ټولو وړاندې ده او دا راز په نږدې راتلونکي کې یې د بول په نامه د یو ټلویزیون د شروع کولو اعلان هم کړی و چې د دې کمپنۍ د چارواکو په وینا د هیواد تر ټولو لوی چینل به وي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې دا ټوله سلسله د دې ورځپاڼې د یو خبر خپرېدو په نتیجه کې شروع شوې ده. په دغه خبر کې ویل شوی وو چې د تعلیم په برخه کې د انټرنیټ د لارې د پاکستان اگزیکټ نومې کمپنی ډېره لویه دوکه کوي او د امریکا په شمول یو شمېر هیوادونو کې یې خلکو نه پیسې اخیستې او جعلي سندونه یې ورکړي دي. د هغې نه پس شعیب شیخ ډېره هڅه وکړه چې د ځان او کمپنۍ دفاع وکړي، خو بریالی نه شو او د تحقیقاتو پر مهال یې د درغلیو یو شمیر ثبوتونه هم مخې ته راغلل. ورځپاڼه د کارپوهانو لخوا وایي کېدای شي چې جعلي سندونه او نور دستاویزات د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو امنیت هم د خطر سره مخ کړي. دا راز کوم خلک چې په ناخبرۍ کې د یادې کمپنۍ کوم تیار شوی پروګرام استعمالوي نو ممکنه ده چې هغوی هم د مشکلاتو ښکار شي. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي په پاکستان کې د اقلیتونو خلاف په روان کال کې د تشدد پیخي سیوا شوې دي، چې پکې په لاهور کې د عیسایانو په دوو کلیساوو وسلوال بریدونه، په کراچۍ کې د احمدیانو هدفي وجنې او د سند صوبې په شکارپور کې په شیعاګانو بریدونه د یادونې وړ دي. د شکارپور پیخه چې ځانمرګي برید وو پکې یو شپېته شیعاګان وژل شوي وو. مجله زیاتوي چې پاکستان کې زیاتره بدمنی د فرقیزو پیښو په نتیجه کې مخې ته راځي او که څه هم حکومت یې د مخنیوي لپاره د وسلوالو خلاف عملیات کوي، خو په کار دي چې د دې ترڅنګه د خلکو د فکر بدلولو لپاره هم هلې ځلې وشي، یعنی تر څو چې د بیلابیلو فرقو په اړه د عامو خلکو فکر بدل شوی نه وي تر هغې د وسلوالو خاتمه ممکنه نه ښکاري.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
افغان چارواکو او یو شمېر څېړونکو شنونکو په بیا بیا ویلي چې په افغانستان کې د وسلوالو ډلو فعالیتونو تر شا د پاکستان لاس دی. که څه هم پاکستانی حکومت دا تورونه رد کړي دي، خو پوښتنه دا ده چې آیا رښتیا هم په افغانستان کې فعالې وسلوالې ډلې د پاکستان تر واک یا زیات نفوذ لاندې دي او که څنګه؟ د مشال راډیو خبریال مجید باور د دې پوښتنې ځواب لټولو هڅه کړي.
پاکستان یو وار بیا ویلي دي چې په افغانستان کې به د امن په لړ کې د افغانانو په مشرۍ او د هغوی په خوخه د هرې پروژې ملاتړ کوي. تېره ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان د خارجه چارو د وزارت ویان قاضي خلیل الله هفتواری خبری غونډې ته د وینا پر مهال دغه خبره تکرار کړه.
موږ ژمن یو چې افغانستان سره خپلې اړیکې پیاوړي کړو او زمونږ مشرانو مخکې هم دا ویلي دي چې په افغانستان کې امن نه یوازې د افغان ولس په ګټه دی، بلکې د پاکستانی ولس سره سره په نړۍ کې د امن ثبات لپاره هم ګټور دی.
خو پوښتنه دا ده چې دا مهال په افغانستان کې کومې وسلوالې ډلې خپل فعالیتونه کوي، په هغوی پاکستان څومره واک لري؟ د دې پوښتنې په ځواب کې په پېښور کې د افغان چارو کارپو رحیم الله یوسفزی وایي
پاکستانی حکومت پخپله دا خبره کړې وه چې د دوی رابطې دي د افغانستان طالبانو سره او دوی ویل چې استخباراتي ادارو دا کار دی چې هغوی د هر چا سره رابطې وساتي او دا په صحیح وخت باندې استعمال. نو دې خبرې په وجه باندې هم دا شک کېږي چې د پاکستان د ادارو ډېرې نږدې او کلکې او زړې رابطې دي. خو دا اوس د پاکستان حکومت یو امتحان شروع دی. افغانستان حکومت خو دا وایي چې نه، دا بالکل د پاکستان په کابو کې دي، پاکستان کې څو غواړي نو کېدی شي.
دا مهال په افغانستان کې د افغان طالبانو ترڅنګ یو شمېر نورې وسلوالې ډلې هم وسلواله مبارزه پر مخ وړي. آیا له افغان طالبانو نه پرته پاکستان په نورو وسلوالو ډلو هم دومره اثر لري چې په افغانستان کې یې د امن په مخه وسلو ایښودو ته مجبور کړي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې په کابل کې د سیاسي چارو کارپو احمد سعیدی وایي
پاکستان کی دی واغه وسلوالی په پاکستان کی دی په ټول کې پاکستان کنټرول نه لري اما شورای کوټه باندې او پاکستانی باندې کنټرول ولري پاکستان د ګوبدلی په شهر ته لوڅه په دې وسمره مکرانی آی سایو دوه کې پاکستان کې شلاکات دې تمره کوولې چې ځاګړي ته وایي چې نه خبر نه وځه
خو کارپور رحیم الله یوسف زې زیاتوي چې یوازې خبرې اترې د افغان شخړې د حل لپاره کافی نه دي بلکې د په خبره افغان او پاکستانی حکومتونه باید د افغان امن لپاره یو جامع تګلارې ولري
خپل افغانستان کې د افغانستان حکومت په فیصله کوي چې هغه څنګه د خبرې کول غواړي هغه د افغانستان طالبان له څور کې افغان طالبان به څه غواړي څه به نه غواړي ټول خلک دا وایي د پاکستان نه والا چین پورې او د امریکا نه والا ایران پورې دغه جوړه جوړه کیږي پرېکړه کیږي دغه مشري به افغانان کوي خو د افغانستان حکومت ما په خیال مو تر اوسه پورې داسې څه پلان نه ښکاري چې مونږ ته معلوم وي یا هغه میډیا کې راغلي وي پاکستان هم داسې څه پلان نه دی ښودلی
که څه هم دواړه هیوادونه د امن په لړ کې یو بل ته پیغامونه ورکوي خو تر دا مهال څه عملي ګامونه نه دي تر سترګو شوي او په دې نږدو کې د امن په لړ کې د ګاونډي او سیمه ییزو هیوادونو لخوا پورته کړل شوو اقداماتو نتیجې هم لا مخې ته نه دي راغلي
نو مجید بابر رپورٹ موریده په پاکستان کې د ترهګرۍ ضد ملي تګلارې نېشنل اکشن پلان تر اعلانېدو وروسته که څه هم وسلوال بریدونه کم شوي خو پر لګکیو یا اقلیتونو حملې زیاتې شوې دي دا خبره فارن پالیسی مجلې په کراچۍ کې پر اسماعیلیانو وروستي برید ته په اشاره لیکلې مجله وایي د برید پړه پر یو وخت ډېرو ډلو قبول کړي نجیب عامر د لیکنې له مهمو برخو سره
فارن پالیسی مجلل کې کلونه کېږي چې په پاکستان کې پر اقلیتونو بریدونه تر سره کېږي په پیښور کې پر آرمی پبلک سکول له حمله نه پس پاکستانی چارواکو د ترهګرۍ ضد قومي کړنلاره جوړه کړه چې مخه یې په هیواد کې د ترهګرۍ د ریښو ختمول دي خو په دې وروستیو کې لیدل شوي چې د وسلوالو بریدونو کې اوس بدلون راغلی اوس د عامو بریدونو په ځای په لګکیو بریدونه ترسره کیږي په مقاله کې د مئی په 13 نیټه په کراچۍ کې پر اسماعیلیانو د وسلوالو برید ته هم اشاره شوې ده چې په کې 45 کسانو وژل شول او 19 نور ژوبل شول د راپورونو او عیني شاهدانو د معلوماتو له مخې شپږو تنو وسلوالو هغه بس په خپل ولکه کې واخیست چې ورکې د اسماعیلیا فرقې کسان سپارو بیا یې بس ودرولو د کم عمر ماشومان بیل کړل نورو ته ویل چې سرونه ښکته واچوي او بیا یې پرې ناتاره ډزې وکړي او له برید وروسته له سیمې وتښتېدل فارن پالیسی لیکي دا د پاکستان په تاریخ کې پر اسماعیلي لګکیانو تر ټولو ناوړه برید و د دغې فرقې په اړه ویل کیږي چې د ملک وفادار سوله خوښي سیاسي منځنۍ طبقې سره تعلق لرونکي او اعلی تعلیم یافته کسان دي تر دې وړاندې هم په پاکستان کې پر اسماعیلیانو خال بریدونه ترسره شوي وو په 2013 کال کې په کراچۍ کې په عائشه منزل کې په یو بمي برید کې د 24 کسان وژل شوي او 24 نور ژوبل شوي وو په چترال او گلگت بلتستان کې هم پر دوی بریدونه شوي خو د مئی د 13 نیټې په شان خونړۍ پیښې نه ویلیدل شوې مجلل کې د برید نه پس یو شمیر وسلوالو ډلو د برید پړه قبول کړه په دغو ډلو کې جند الله تحریک طالبان پاکستان او داعش شامل دي دا لومړی ځل دی چې د اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش په پاکستان کې د داسې یوې لویې خونړۍ پیښې پړه قبول کړه خو د مجلې په باور تصویر لا هم پوره روښانه نه دی چې برید اصلا کومې ډلې ترسره کړو ځکه چې یوې ډلې هم د برید تر شا د لاس درلودلو شواهد نه دي وړاندې کړي پولیس ادعا کوي چې د برید تر شا لاس لرونکي 4 کسان نیولې دي چې د دوی په وینا د القاعده تر تاثیر لاندې یوې ډلې سره تړاو لري خو په دې لړ کې د سند د لومړي وزیر سید قائم علي شاه ادعا خبره نور هم پیچلې کوي چې وای د برید تر شا د هندوستان استخباراتي اداره را لاس لري فارن پالیسی وړاندې لیکي برید که هر چا کړی وي خو موخه یې د پاکستان د ثبات خرابول او په نړیواله ټولنه کې د دغه هیواد یوازې کول دي
له نجیب عامر مو د مقالې مهمه برخه اورېدلې له پاکستان خبریدونکو ورځپاڼې ډان په خپل اداریه کې د هغه هیواد د ملي یکجهتۍ یا یووالي کونسل هغه پریکړه ستایلې چې په جمعهتونو کې به د جمعې د ورځې خطبې څاري او هغه خطیبان چې کرکه خپروي پر ضد به اقدامات کوي د دې ادارې مهمه برخه په دغه رپورټ کې اورو له پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼه وایي په پاکستان کې مهم مذهبي سیاسي ګوندونه یا پر سرخدریزۍ غلي پاتې شوي دي او یا یې هم ورباندې ډېر نرم تنقید کړی دی ورځپاڼه لیکي ښایي همدا لامل وي چې اوس مهال په پاکستان کې سرخدریزه ډلې د خپلو مقاصدو لپاره خلک ځان ته جذبوي د سرخدریزه ډلو د فعالیتونو ضد چې په پاکستان کې مذهبي ګوندونه هر اقدام کوي باید ملاتړ یې وشي همداسې اقدام د پاکستان ملي یکچهتۍ یا یووالي کونسل د نهې پر ورځ وکړ. دا شورا له یو شمېر مذهبي سیاسي ډلو جوړه ده او په لاهور کې تر یوې غونډې وروسته پریکړه وکړه چې اوس به د هرې جمعې پر ورځ په جوماتونو کې خطبې او ویناګانې څاري او د هغو خطیبانو پر ضد به کار روایي کوي چې مذهبي یا فرقیزه کرکه خپروي. ډان ورځپاڼه وایي د ملي یکچهتۍ کونسل د دې پریکړې ملاتړ ځکه په کار دی چې دا شورا غواړي چې په پاکستان کې مذهبي او فرقیزه آرامي او یووالی دود کړي. شورا دا پریکړه هم وکړه چې د جومات خطیبانو ته به وایي چې د خپلو ویناګانو موضوعات اخلاقیاتو او بشري ستونزو ته ځانګړي کړي. ورځپاڼه وایي په تیرو وختونو کې هم د یکجهتۍ کونسل د مذهبي او فرقیز یووالي لپاره کار کړی دی، خو پوښتنه دا ده چې د دې شورا اوسنۍ پریکړه به څومره مؤثره وي. ورځپاڼه کاږي په تیرو څو میاشتو کې حکومت د مذهبي کرکې خپرونکو پر ضد د اقداماتو او یو شمېر کسانو نیولو دعوې کړي دي، خو آیا حکومت له دې اقداماتو سره بریالی شوی چې کرکه خپرونکو ته قوي پیغام ورکړي او که څنګه؟ د ورځپاڼې په اند که تیرو وختونو ته ولیدل شي نو دا ډول اقدامات ځکه نه دي بریالي شوي چې مذهبي ګوندونه په خپله په دې کې پاتې راغلي دي چې له خپلو لیکو کرکه یا نفرت خپرونکي کسان وباسي او یوازې یې کړي. د دې ناکامۍ لامل دا دی چې د ملي یکجهتۍ کونسل ځینې ګوندونه خپله له هغو ډلو سره ولاړ پاتې شوي دي او د هغوی ملاتړ یې کړی دی چې د نورو فرقو ضد ویناګانې او فعالیتونه کوي. ډان ورځپاڼه زیاتوي اوس باید مذهبي ګوندونه یوازې د وینا یا بیانونو تر حده نه، بلکې په عملی توګه د اثبات یا ثابت کړي چې کرکه خپرونکي ویناګانې به نه زغمي او هغه خطیبان او ملایان به غندي چې په ټولنه کې فرقیز نفرت خپروي.
د مشال رادیو خپرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2113، 15,316، 15,516 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلی شئ.
اوریدونکو راځي چې وسم د الماس خان خلیل په غږ درته سندره در خبره کړو.
دا دنیا او د گدان دا خوخی پستر گو وینو تی صبری گنا تا غلطی زم د خپل زان دا دیر غریبانا تی پار ما لکڑی ودان دا وائی پیر زادا چھ بے قبول نکما مڑ دشم زچ بی لتان دا شان پریمدا پیگدا ما پیگدا خمار تلگ شان پریمدا بینشی نشایم دی روزگار تلگ شان پریمدا پریمدا ما پیگدا خمار تلگ شان پریمدا لا 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 لا
Oh
شي نشايم دي روزگار تلي چان دي مي
الماس خان خلیل په غږ مسندر اوریدل د کورمې د پیر قیوم سیمه اوسیدونکو له حکومت غوښتنه کړې چې د بسم الله جان په نوم د نجونو په ښوونځي کې د استادانو کمی پوره کړي. دوی مشال راډیو ته ویل حکومت دې د لومړنیو زده کړو ښوونځیو ته میډل او های درجه ورکړي. دوی وایي که حکومت ژر تر ژره د تعلیم اسانتیاوې ورنه کړي نو ګڼې نجونه به له تعلیمه بې برخې پاتې شي. چارواکي د پیر قیوم د اوسیدونکو غوښتنو ته څه ځواب وایي؟ په دې اړه د طارق اورکزي رپورټ اورو.
حکومت ایجنسی کې د پیر قیوم سیمې خلک مطالبه کوي چې بسم الله جان په نامه د زنانو په سرکاري سکول کې د استادانو کمی هم پوره کړی شي او دغه سکول ته د میډل او یا های سکول درجه ورکړل شي. د سیمې یو تن اوسیدونکي مشال لوډیو ته وویل چې په سکول کې د سټاف کمی نه علاوه یو بل ستونزه دا ده چې څلورم جماعت نه پس ماشومان جنکې نور تعلیم دغه سیمه کې نشي ترلاسه کولی ځکه چې په سیمه کې دغه سکول تر څلورم جماعت پورې دي.
مو بشي ډېرې کمزوري دي بیخي تعلیم اجنه کمزوري روغلت هغه سره تعداد زیات هغه درې دوه کسونې دي او موږ ته په کور د پنځه کسونې دا وشي او بل دا مو مطالبه ده چې موږ ته د سکولونو په کور د هایی شي یو میډل شي. خلک غریبان دي پوس سکولو ته سدې ته استوای نه شي او ګوډي 1500 روپۍ مونږ پیس راځي.
حبیب په نامه یو بل اوسیدونکي مشال لوډیو ته وویل چې دوی غواړي چپل ماشومانو ته تعلیم ورکړي خو په سیمه کې ورته تعلیمي اسانتیاوې نشته. دوی وویل چې که حکومت په سیمه کې تعلیمي سهولتونه زر تر زره ونه کړو نو ډېر ماشومان به د تعلیم ترلاسه کولو نه محرومه پاتې شي.
تعلیمي معیار خو څه کومه نه هسي کمزور دی خو کورسونه ستر دی. اوبل سکول کې سټاف کم وي کلاسونه 15 شپږ وي او میسیون یا ټیچر سکول مریا غو سره درې وي نو یو جدید دور دی دی که هدمونگ بچیز ماترا تعلیم حاصل کی سبب هم دا لیڈی ڈاکٹر جوڑی گی انجینئر با جوڑی گی پل پل پوسٹوں دا بسی نو کدا تعلیمی وانا کرو دا سٹاپ پرانا شو دا سی کمپلیٹ یو تعلیم ویر کرن نشی نو دا بو تعلیم نا محروم پاتی شی.
پا دی آڑا دا تعلیم محکمی یو مشر سردار محمد مشال رڈیو دا ویل چی دا زنانو پا دی سکول کی دا استازانو شمیر دوی پورا کرده دی او زیادوی چی کد نور استازانو زورت توی نو دا حقیل پارا با دوی پلوٹیکل انتظامی نا غختنه کوی. د تعلیم محکمې مشر دا هم ویل بسم الله جان په نامه دغه سرکاري سکول ته دوی اراده لري چې ورته د میډل درجه هم ورکړي. واضح دی چې په کورمه کې ډېر داسې نور سکولونه هم شته چې پکې زده کوونکي استادانو د کمی او نور تعلیمي سهولتونو د نشتوالي له امله یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي.
د قبایلی سیمې خیبر انتظامی چارواکي وایي په باړې او تیرا کې د نامنې او پوځي عملیاتو له کبله د لړنګو کړل شوي او کورونو بیا ودانې عمل به د یوې ځانګړې فارمولې تر لاندې کوي. دوی وایي نړیوالې مرستندویه ادارې د سلګونو ورانو کړل شوي کورونو په ودانې کې ورسره مرسته کوي. خو د باړې اوسیدونکو د مشال راډیو له لارې له حکومتي چارواکو غوښتنه وکړه چې نه یوازې د ژر تر ژره د بیا ودانۍ او بیا رغونې کارونه وکړي بلکې حقدارو خلکو ته د مرستې هم ورکړي. فرهاد شینواری په دې اړه رپورټ لري.
د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکی وای چې دوی د نړیوالو امدادي ادارو په مرسته د باړې او تیرا د خلکو د ورانو شو کورونو د بیا جوړولو تابع کړي دا او د لپاره به په اولنی پړاو کې نغد روپۍ ورکوي. په دې حقلا د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه مشال ریډیو ته وای
مسلور لکه روپۍ د دې مستقل جو ټول وران شوی او 1,60,000 روپۍ د دې پارشل ډیمیج لپاره دی. خو دې سره سره به نوره خیراتي ادارې چې دي هغه به هم راځي، حکومت نوره ادارې به هم راځي.
په باړه او تیرا کې د جګړو پوځي عملیاتو له وجې په سلګونه کورونه وران شوي دي او په زرګونه کورنۍ بې کوره شوي دي. په داسې حال کې چې اوس د باړې د کډوالو د ستنېدو لړۍ پیل شوې ده، د یادې سیمې یو بې کوره شوی تن عبدالمیران د خپلو ورانو شوو کورونو د بیا جوړولو غوښتنه کوي. وایي
اوس چې په یوه خوشحال کور پرېږده هیڅوک دې داسې کما وایي، خو په هغه کې څلور پنځه کلا چې خوشی شي اره ورانېږي. په دې کې د لیکلو والا که اداره وي او که حکومت وي، دا د ما ګوري چې یاره دا خبره رو چې دا د ملک صاحب کور دی او دا د یو جد سړي کور دی نه، چې کوم وران کورونه دي ترتیب دې ورته جوړ کړي. برای مهرباني دا د ما وي چې یاره پنځه میاشتې او شپږ میاشتې پات
یا د دې وي چې په باډه کې خواوشا شپږ کاله د وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات وشول، خو اوس دلته د خیبر ون پوځي عملیاتو په نتیجه کې حکومتي واکمن نی قائم شوی دا. خو بیا د تیرا په ځنی برخو کې د وسلوالو ډلو پر ضد د خیبر ټو په نامه عملیات دوام لري. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
د قبایلی سیمو د لوبو ادارې چارواکي وایي د ټولو قبایلي او نیمه قبایلي سیمو د ځوانانو لوبې به د راتلونکي یعنی جون میاشت له لومړۍ نیټې پیلېږي. تیر مازدیګر د پېښور خبریالانو په مرکز کې خبري غونډې ته د وینا پر مهال چارواکو وویل د گورنر سولې لوبو په نوم دا سیالۍ به د پېښور په قیوم سټېډیم کې روانې وي چې پکې به ښځینه لوبغاړي هم برخه اخلي. لوبغاړي وایي د دې سیالۍ موخه د قبایلي سیمو د ځوانانو استعداد یا ټیلنټ ښکاره کول دي. غلام غوث رپورټ راکوي.
د قبایلی سیمو د لوبو د محکمې ډایریکټر ایاز خان تیر مازیګر په پېښور کې د قبایلی او نیم قبایلی سیمو د ځوانانو لپاره په لوی کچ د لوبو د میلې په اخلا د خبری کانفرنس پر مهال مشال ریډیو ته وویل چې دا لوبي به د جون د لومړۍ نیټې نه د پېښور په قیوم لوبغالي کې پیلېږي او دې کې به د قبایلی سیمو جنکۍ هم برخه اخلي.
دې کې به د سیون ایجنسیز او چې کوم زموږ د شپږ اف آر دی پلیئر چې کوم دی په دې کې سالی دی کې به یو هزار کسان خلک کې سالی پدې کې مونږه ایتھلیټکس دی هاکی دا بیډمنټن دی جوړ کراټه دی پدې کې فوټبال دی والی بال دی دا به په 31 باندې پلیئر څومره چي دي او د تر راځي کوم سپورټس کمپلیکس ته او په یکم جون نو بسم الله کې نو هغه د گورنر سه خصوصي خواهش داري چې کوم ټیلنټ په پاټا کې موجود دی چې دا زه پروموټ کړم ترکی وشي د کېډونو په حواله سره چې کوم دی لیډیز پلیئر چې کوم دی هغه به مونږ سره پدې کې سالی.
د گورنر امن لوبو په نوم د لوبو د دې میلې په اخله د قبایلی سیمو د اولمپک اسوسییشن جنرال سیکرتر شاهد خان شنواری مشال ریډیو ته وویل چې د قبایلی سیمو د ځوانانو لپاره د لوبو د دې میلې مقصد امن ته وده ورکول دي.
دا گیمز فرست ټایم کیږي ډومبای زل کیږي دا څه قسم گیمونو د فاټا ځوانانو لپاره ډیر زیات ضرورت دی. دا یو امن پیغام دنیا ته ورکول دي. د سره د زما د فاټا ځوانان مخکې دراتلو لارې بورتا سانيږي دا به مخکې زی نه د ملک بلکې د خپل فاټا د پاکستان نوم روښانه کوي او د فاټا ځوانانو د خړو خاورو د خړو ګراوندونو نه د تیګو د کانو نه ډیر انټرنیشنل پلیئر پیدا کړی دی.
په قیوم سټیډیم په خبر کې د قبایلی سیمو د ځوانانو لپاره د لوبو د میله به د جون تر سلورمی نیټه پوري دوام ولري. ولام غوس مشال ریډیو په خبر.
اوریدونکو راځي چې وسم د سلام بختونخوا په دې پای کې د حیات افغان په غک سندر در خبره کړو په بل غړې کې بیا موږ در سره یو.
تاچی زیر راک
کړلو چې کار می پیدا کړې ده تا چې زیر را کړلو چې کار می پیدا کړې ده تا چې زیر را کړلو چې کار می پیدا کړې ده پاسته بو